من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. اکنون میکروفون را به همکارم صالح محمد صالح می‌سپارم.
دیر مننه سلطان سرور لطاس و مننه او اوریدون کتا از ما لخوا سلام ده ازادی راژیو ده خبروانه تر 9 بجو دوام کبی. په راپورونو کې اوري چې حکومت وایي که د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کیږي، معنا دا چې لا به هم په افغانستان کې افغانان وژل کیږي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته وړاندې کیږي. په کابل کې د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې 11 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. د کابل ښار په اومه امنیتي حوزه کې تیر ماښام د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
د ورځې نه وخت ناشناسه کسان یو کور ته ځي. اومه حوزه اړوند د جنګلک په سیمه کې او هلته په تیشه باندې د یوه فامیل څلور غړي چې یوه میرمن ده درې ماشومان دي هغه په شهادت رسي. پولیس کله چې خبرېږي آنن ساحې ته ځان رسوي. قضیه تر چلن لاندې ده په جدي توګه.
د رحمی په خبره برید کوونکی د عبدالستار په نوم د ترانسپورت وزارت د یو کارکوونکي کور ته وروښتي وو. تر اوسه چا د دې برید مسولیت نه دی منلی، خو په دې وروستیو کې د کابل په بېلابېلو برخو کې د چړو او وسلو په ذریعه د غلاو او مرګ ژوبلو پیښې زیاتې سوي دي. د جنوبی او منځنی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز پرون ناوخته د پاکستان پلازمینی اسلام آباد ته ورسیده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې میرمن ویلز به له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د امریکا او پاکستان د مخ پر وده اړیکو او اړوندو نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. تمه کیږي چې میرمن ویلز به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم خبرې وکړي. هغه تیره اونۍ هم په واشنگټن کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې پر پروسه او د سیمې پر باثبات کولو غږېدلې وه. د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې د پاکستان د نه همکارۍ تور چې امریکایانو لګولې وو د دې سبب سوی چې امریکا ډېرې مرستې پر پاکستان ودروي او ورسره دوه اړخیزه سوداګري هم اغېزمنه سي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې پاکستان ته د الیس ویلز د تازه سفر په درشل کې ویلي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د زیات تجارت امکان شته، خو دا ټول د افغانستان د ثبات په پروسه کې په ګډو هڅو او هغو تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د کوټولو ګامونو په پورته کولو تړلي چې د پاکستان له خاورې سیمه ناکراره کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوی خاصو ځواکونو د دوو پاکستاني وسلولو په شمول 11 وسلول مخالفان وژلي دي. دا خبره د ریاست پرون ماښام په یوه اعلامیه کې کړې ده. د ایرامې له مخې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د مولوي مجیب الله په نوم پرې وې اډې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د دوو پاکستاني ترهګرو په شمول شپږ تنه وژل سوي او شپږ نور یې نیول سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست دغه راز ویلي چې د ننګرهار د خوږیاڼي ولسوالۍ په زنګور کلي کې د طالبانو پر یوه اډه د دوی خاصې قطعې بریدونه کړي او د یوه سرګروپ په شمول یې د طالبانو 15 وسلوال وژلي دي. په بیان کې نه دي راغلي چې آیا افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او که څنګه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې تیر ماښام دوه پولیس د نامعلومو حمله کوونکو په ډزو وژل سوي. د اروزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل
ماشام البته چې ډېر بری نه البته نامعلوم وسوال خپل خوا د کسه پولیسان زما شهادت ته رسیدلي. امنیت قومندان خپل تحواراتي تشفي در از امنیتي ریاست زما نه ستنه روان کړی دي څو کسانونه ولسی او قانون موږ ته وسپارل شي.
عبادي زیاته کړه چې قضیه د پولیسو لخوا څېړل کیږي او هڅه کیږي چې بریدګر ونیول سي. د دې حمله مسولیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. مایک پامپیو هیله وښوده چې دا تحولات به د دې سبب سي چې د لیبیا د تیلو تاسیسات چې د جنگي قبایلو لخوا تړل سوي بیرته پرانیستل سي. د لیبیا د کړکېچ د هواري په هدف د دې سرمشریزه هدف دا شول سوي چې بهرني قدرتونه وهڅول سولسي څو نور په لیبیا کې د جګړې پر شکل خواوو پوځي او مالی مرستې بندې او هلته د روان کورنی کړکېچ مخه ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وویل موږ د اعلان کوو چې د دې سرمشریزې هر ګډونوال موافقه کړې چې لیبیا ته د وسلو د ورکړې د مخنیوي طرحې ته درناوی ولرو. همداراز د وسلو د نه ورکولو دا پروسه باید تر پخوا په شدت وڅارل سي. د لیبیا د حکومت مشر فایز السراج او د لیبیا د ملي اردو په نوم د ملیشه ډلې مشر خلیفه هفتر هم برلین ته ورغلي. ملګري ملتونه د سراج حکومت په رسمیت پیژني، اخوه له خلیفه هفتر متحده عرب امارات، مصر او روسیا ملاتړ کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپل لومړنۍ رسمي کتنه کې هغه ته ویلي چې روسیه دی بیا په بریتانیا کې کومه کیمیاوي حمله نه کوي. روسیې په 2013 میلادي کال کې د بریتانیا په سلسبوري ښار کې پر یو پخواني روسي جاسوس د زهرجنو کیمیاوي موادو په واسطه برید کړی و. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن دفتر په یو بیان کې ویلي چې جانسن د برلین د سرمشریزي په حاشیه‌ای غونډه کې یک شنبه ماښام پوتین ته وویل تر هغه چې روسیه خپل بې ثباتونکو فعالیتونو ته دوام ورکوي د لندن او مسکو اړیکې به عادي نه سي. د دې اعلامیې له مخې جانسن پوتین ته دا هم ویلي چې د سلسبوري ښار د پېښې په اړه چې روسیه د بریتانیا په خاوره کې د خلکو د ظالمانه وژنې هڅه بللې د بریتانیا دریز نه دی بدل سوی. کرملین د بریتانیا تورونه بې ځایه بللی وو چې ګوای کې د روسیې د پوځي استخباراتو یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال په 2013 میلادي کال کې له خپل لور یولیا سره یو ځای د نووی چوک په نوم د وژونکو زهري کیمیاوي موادو په واسطه بې سده سوی وو. سکریپال او لور یې تر دې برید وروسته ډیر وخت په روغتون کې په کوما حالت کې وو او اوس د بریتانیا د دولت لخوا نامعلوم ځای ته بیول سوی دي. او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه لس کسان چې په مسکو کې په یو لاریون کې برخه اخیستې و نیولې دي. دغه کسان پروند هغه قانون پو او ژورنالیست د درنوي لپاره راټول سي و چې څه باندې لس کاله مخکې د روسیې د نیم نازی حرکت لخوا وژل سول. لکه چې قانون پو ستانیسلاف مارکیلوف او ژورنالیست اناستاسیا بابوروا د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې وژل سول. په مسکو کې هر کال دا ډول لاریون کیږي. سش کال دغه لاریون څخه په استفاده تر 1500 زیاتو لاریونوالو په اساسي قانون کې له هغو تعدیلاتو سره خپل مخالفت څرګند کړ چې تیره چهارشنبه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیشنهاد اسول. د دغو تعدیلاتو له مخې د ولسمشر پوتین صلاحیتونه نور هم زیاتیږي. دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. حکومت وایي کده اوربان پر ځای د تاریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي مانا دا چې لا به هم افغانان وژل کیږي.
ما تاکید مو هیڅ کې چرا ما یې جنگ خاتمه نتیم کاهش خشونت یعنی به این معنا که جنگ ادامه خواهد
داشت. د بخشنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو په اړه یو پیشنهادي ټولګه افغان حکومت ته وړاندې کړې ده. په کابل کې د امنیو پر زیاتېدو د کورونې چارو وزارت له ویان سره خبرې شوې.
په اوسه او کچې د خلکو شکایت زیات دي جرایم او څخه په برخه کې موجودي اقدامات تر سره کړی دي وختن په وختن.
په بهرونی موضوعاتو کې اوري چې پرون په جرمني کې د لیبیا پر وضعیت د نړۍ د غنو هیوادونو د مشرانو لخوا بحث وسو. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت وایي پر اوربان ځکه ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي په کمښت سره به بیا هم د افغانانو زیانمنېدل ختم نه سي. دا خبره د ولسمشر یو ویان پرون ازادي راډیو ته وکړه. د راپورونو له مخې وسلول طالبان د تاوتریخوالي د کمولو پر مسالې له امریکایانو سره بحث کوي. د طالبانو ویان سوهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې له امریکا سره لا هم خبرې روانې دي. صفي الله ستانکزی او نورو تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي کمښت په دې معنی دی چې لا به هم افغانان وژل کیږي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې افغان حکومت ولې د تاوتریخوالي د کمښت له موافقې سره نه دی جوړ.
تاکید مردم افغانستان ای بوده که
د افغانستان د خلکو ټینګار دا دی چې باید اوربند وشي. ولې موږ چې نن لس کسان له لاسه ورکوو، د تاوتریخوالي د کمښت په برخه کې چې طالبان په غیر رسمي توګه مطرح کوي، بیا هم 15 یا 8 کسان له لاسه ورکړو. زموږ ټینګار دا دی چې ولې دا جګړه ختمه نه کړو. د تاوتریخوالي کمښت په دې معنی دی چې جنگ به دوام کوي، او دا چې د جنگ اندازه او ماهیت به بدل شي، خو بیا به هم خلک له جنگ سره مخ وي او په یوه څنډه کې به زموږ خلک زیانمنېږي. نو له دې امله د اوربند په مسلې ټینګار د افغانستان د خلکو په غوښتنې ټینګار دی. د راپورونو په اساس د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده په قطر کې د طالبانو سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي د کمښت په مسلې خبرې وکړي. د قطر پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او طالبان له تېرې چهارشنبې خبرې پیل کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د جنوري په 14 په خپل ټوټر پاڼه لیکلي و چې له امریکا سره د تړون د لاسلیک او اړوندو مراسمو په اړه خبرې روانې دي. شاهین یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دقیق نشي ویلی چې کله به دا تړون لاسلیکیږي، او دا چې په رسنیو کې امریکا ته د طالبانو له لوري د طرحو او وړاندیزونو په اړه راپورونه خپاره شوي دقیق نه دي. رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانسونو د طالبانو د سرچینو او د یو مقام په حواله څو ورځې مخکې ویلي وو چې طالبانو امریکا ته د یو لس ورځنی اوربند طرح وړاندې کړي. د تاوتریخوالي د کمښت طرح بیا د ځینو افغان سیاستوالو په زړه ده. له دې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزي تازه بی بی سي ته ویلي چې د تاوتریخوالي کمیدل لویه خبره ده.
په تاوتریخوالي کې کمیدل، په جنگي حالاتو کې کمیدل، د تشدد او د خشونت کمیدل که هم وي، دا مشتلو خبر ده. نو زما موقف په دې کې دا دی چې د افغانستان حکومت دی د آتش بسخه د مذاکراتو د نه پیلېدو بهانه نه جوړي.
د افغان حکومت دریز وخت ناوخته دا ښودل شوی چې باید اوربند وشي. د ارګ د مطبوعاتي او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر عمومي مشر وحید عمر پرون د یو دوه میشتې څیړندوی مرکز د یو مسؤول سلطان برکات په ځواب کې چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمښت ښه بللی و، داسې لیکلي: د تاوتریخوالي کمښت اوربند نه دی او د تاوتریخوالي یوه بڼه ده. څنګه د تاوتریخوالي کمښت اندازه کوي؟ مخکې تر دې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش یکشنبه ویلي و چې که د امریکا او طالبانو هوکړه لیک د اماراتي او استبدادي نظام د راتلو لامل شي، جګړه به لا زیاته شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د اشرف غنی لومړی مرستیالۍ ته کاندید امرالله صالح هم د تاوتریخوالي د کمښت طرحه بې معنا بللي. د افغان سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او یا نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو او روانې پروسې په اړه څه نه دي ویلي. خلیلزاد د 2019 کال په ډسمبر کې له درې میاشتني ځنډ وروسته له طالبانو سره کېناست، خو له څو ورځو خبرو وروسته یې ځکه دا خبرې وځنډول چې طالبانو په بګرام هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد هغه وخت ویلي و د طالبانو په دې برید له هغوی سره په خبرو کې غوسه څرګنده کړه، او هغوی ته یې وویل چې ورد شي له خپلو مشرانو سره د مشوره وکړي چې پر اختیا د افغانانو د سولې غوښتنې ځوابولی شي که څنګه.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعانو په اړه یوه پیشنهادي ټولګه حکومت ته وړاندې کړې ده. په دې ټولګه کې د بشري حقونو د ساتونکو د امنیتي اندېښنو تر څنګ د آزادو خبریالانو د ساتنې په برخه کې د حکومت پر ژمنو هم ټینګار شوی. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعینو د ساتنې د ستراتیژۍ تر عنوان لاندې خپل یو پیشنهادي ټولګه افغان حکومت ته وړاندې کړه. دغه سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د بخښنې نړیوال سازمان په باور حکومت د دولتي مسؤلینو، زورواکو، وسلوالو مخالفینو لخوا د بشر د حقونو د مدافعینو پر وړاندې ګواښونو، تاوتریخوالي او د دوی د وژنو پیښو ته جدي پام نه دی کړی. د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال عمر وروج د یک شنبې په ورځ حکومت ته دغه پیشنهادي ټولګې د سپارلو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل:
تر اوسه د بشري حقونو د مدافعینو د قتل قضیو او یا هم د تاوتریخوالي پیښو ته د حکومت لخوا قانوني برخورد نه دی شوی. اوس موږ له حکومت څخه په دې برخه کې د جدي او قوي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوو.
د بخښنې نړیوال سازمان په 2019 میلادي کال کې د بشري حقونو له 200 څخه د ډیرو مدافعینو سره خبرې کړې دي. دغه سازمان په خپل څېړنې کې موندلې چې د بشري حقونو له مدافعینو سره تاوتریخوالی ډیر د حکومت د وسلوالو مخالفینو، دولتي چارواکو او زورواکو لخوا شوی چې هیڅ ډول رسیدن ورته هم نه ده شوی. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په دې غونډه کې ګډون کړی وویل: اوس هم په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې جدي ستونزې پرتې دي، خو دوی د مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو خبره کوي.
د بشري حقونو د مدافعینو خوندیتوب د حکومت مسؤلیت دی. د بشري حقونو او ښځو فعالینو ته سپکاوی د هیواد له ستونزو سره مخ کوي. زموږ امنیتي او قضایي ادارې باید په دې برخه کې لازم تدابیر ولري. ژمنه کوو چې د دې پیښو د مخنیوي او ستراتیژۍ د تطبیق لپاره به لازم اقدامات وکړو.
خشونت ها و مجازات آنها.
د ګواښونو پیژندل ستونزې د بشري حقونو مدافعینو ته د ګواښونو محرومیت د ګواښونو پیښو او د بشري حقونو د مدافعینو د وژنو قضیو ته په خپل وخت رسیدل د بخښنې نړیوال سازمان لخوا حکومت ته مهمې سپارښتنې او د دوی غوښتنې دي. د بخښنې نړیوال سازمان ګواښ کوي که په افغانستان کې د بشري حقونو دې کړکیچن وضعیت ته پام ونه شي، دغه وضعیت به په بشري حقونو، مدني فعالینو، د ښځو د حقونو فعالانو او خبریالانو ته جدي ستونزې راولاړې کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
چارواکي وایي چې په روان کال کې په غزنی کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اوښتي او پوجل سو کې عرب، پاکستاني، چچنیایي او د نورو هیوادونو اتباع شامل دي. حبیب رحمان تاثیر په دې اړه نور تفصیل.
د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د دولت وسلوال مخالفین سخت ځپل سوي دي. د یوای سش کال پر روانو پوځي عملیاتو د شپې لخوا چاپو او هوایي بریدونو کې سلګونه وسلوال طالبان او د هغې قمندانان وژل سوي او یو شمېر ژوندي نیول سوي دي. د دوی په خبره په دغه وسلوالو کې عرب، پاکستاني، چچنیایي او نور بهرنیان شامل دي. د غزنی والي وحید الله کلمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه پورې 1400 وسلوال طالبان وژل سوي او ډېر شمېر ټپیان سویدی.
تقریبا د غزنی په ماحول کې هغه ارقام چې عملیاتو نه وروسته موږ جمع شوي دي د 1400 په شاوخوا کې مخالفین وژل شوي دي، چې په دې کې تقریبا د 15 کسان به سرګروپانو مشران وو. طبعا بهرني عطایت داشت کشته دي. چچنیا او ځینو نقطو کې عرب جنګیالي هم په دې سپور کې وو. تقریبا په حدود 120 نفرو کې په روان کال کې مخالفین مسلح ژوندي نیول شوي، په هغې کې بهرنیان نشته.
شاغلی کلیمزای وای د وسلوالو طالبانو ډیرای پټنځاین لمن زولل سوی، لاسی را دې موټر بمونه هدف ته تر رسیدو وړاندې تخریب سوی او د ځانمرګ بریدونو مخه هم نیول سوی ده. د غزنی د والی په خبره په دې سره په دغه ولایت کې هم امنیت ټینګ سوی او هم امنیتی ساحه پراخه سوی ده. د نوموړي په خبره وشپېته تن امنیتی سرتیر هم د دغه یو کال په جریان کې وژل سوی دي. وسلوال طالبان هم هغه ته د وراوشتي مرګ ژوبلي خبره مني، خو دغه شمیر نه تاییدوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل سږ کال 46 تنه طالبان وژل سوي او د 50 شاوخوا نور ټپیان دي، خو په خبره پر افغان امنیتي ځواکونو یې 268 وسلوال او 4 ځانمرګي بریدونه کړي دي، چې په دغه بریدونو کې 13 تنه بهرنیو او 2628 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو بل لور ته بیا په دغه ولایت کې د چارو پوهان جګړې، پوځي عملیات، هوایي بریدونه او د شپې لخوا چاپې د امنیت ټینګښت لارنه بولي. د یوای د یوې سیمې له نیول کېدو وروسته باید پر دغه ځایونو کې امنیتي پوستې جوړې سي. عبدالله اندړ وایي که په نیول سوو سیمو کې پوستې جوړې سي، امنیتي ساحه پراخېدای سي.
کله چې هم افغان امنیتي ځواکونه په کومه ساحه کې عملیات کوي، هغه ساحه د دولت مخالفینو څخه پاک کوي او مازیګر بیرته خپلو قرارګاهو ته راځي او بیرته طالبان راځي او په هغه سیمه کې مسلط کیږي. ښه به دا وي چې دوی په هغه سیمه کې قرارګاه جوړه کړي او پوسته واچوي چې د تل لپاره دغه امنیتي ساحه پراخه شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په غزنی کې هر کال د ژمي پر اتک سره جګړې او د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې کموالی راځي، خو د هوا په تودېدو سره د جګړې ډګر بیرته تودېږي. خو خلک هیله لري چې له طالبانو سره د سولې روانې خبرې نتیجه ورکړي او یوې دایمي سولې ته ورسیږي.
په کابل کې د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا قضیه په جدي توګه څېړل کیږي. له رحیمی سره د همدې تازه قضیه او د کابل د نورو ناامنیو په ارتباط سفی الله ستنګزی مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په کابل ښار کې د څلورو کسانو د وژل کېدو د قضیې د جزئیاتو په اړه نور څه معلومات ورسره دي.
د ورځې نو وخت ناشناسه کسان یو کور ته ځي. ومې حوزه اړوند د جنګلک په سیمه کې او هلته په تیشه باندې د یوه فامیل څلور غړي چې یوه میرمن ده او درې ماشومان دي هغه په شهادت رسي. پولیس کله چې خبرېږي آنن ساحې ته ځان رسوي. قضیه تر چلن لاندې ده په جدي توګه. د انکشافاتو نه به وروسته بیا تاسو ته جزئیات درکړو.
د کابل د دغې قضیې په اړه باندې آیا څه شک شبهه شته چې دغه پېښه څه رقم پېښه وه؟ کورنۍ شخړې وې که څنګه؟ یا غله
کورنۍ شخړې کړی دی. دا خو داسې یو مثلا نه چې جنایي پېښه نه ده داسې چې بیرون نه شوي یا پولیس مسؤلیت ولري، کور دننه شوي. دا چې څه شوي دي او څنګه شوي دي، چا لخوا شوي، په دې باره کې به انشاءالله زه معلومات تاسو درکړم.
د کابل په اومه حوزه کې خصوصا د پورته واصل آباد دغه سیمې ډېرې ناامنې بلل شوي دي. آیا کوم پلانونه شته د دغسې ناامنو سیمو لپاره په کابل کې؟ که څنګه
له شک پرته نه یوازې په هغو سیمه کې، بلکې په ټولو هغو سیمو کې چې هلته زموږ د کشف استخباراتو راپورونه دي، او په هغو ساحو چې د خلکو شکایات زیات دي د جرایمو څخه، په هغو برخه کې موږ جدي اقدامات ترسره کړي دي وختن فوختن، او په دې وروستیو کې تاسو ګورئ چې موږ ښه اجراات او پلاسرورونه هم په دې برخه کې لرو.
د جناب وزیر صاحب په مشرۍ باندې یو ټیم ګزمه کوله، هر شپه دوی به نظارت کوي، اوس هم دغه سیستم روان دی که څنګه؟
بله، په دو برخه کې اوس هم په موږ شکل چې اقدامات مخکې روان وو، په کابل کې اوس هم همدغه اقدامات روان دي، او تر هغه وخته پورې به د دوام کې چې په شکل چې لازمه ده د جرایمو سره مبارزه وشي، او ټول هغه کسان چې جرمونه کوي هغوی د قانون منګول ته وسپارل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي و چې په کابل کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو پر وژل کېدو او په عمومي توګه د کابل د وضعیت په اړه څرګندونې کولې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست، او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوی آنلاین خبرونې میل آنلاین په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو لخوا د شنبې د شپې ناوخته د یوې کورنۍ د شپږو غړیو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. خو خبرونې لیکي چې وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې خپل دخالت رد کړی او ویلي دي چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمنی وه. میل آنلاین خبرونې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي د فاریاب چارواکي وایي دغه شپږ کسان چې یوه کوچنۍ نجلۍ هم پکې شامله وه د طالبانو لخوا ځکه وژل سوي چې پیښه د اندخوی ولسوالۍ په هغه کلي کې سوې چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دی. په دې خاطر هم هلته د واقعیت معلومول ګران کار دی. د خبرونې په لیکنې کې لولو که څه هم وسلوال طالبان له امریکایي لوري سره په مذاکرو بوخت دي، خو په افغانستان کې خپلو حملو ته دوام ورکړی او په دغو حملو کې افغان او امریکایي ځواکونه هم په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا آنلاین خبرونې ریلیف ویب د افغانستان د سولې پر مذاکرو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې د آزادی اروپا آزادی راډیو له انګریزي ویبپاڼې اخیستل سوی، د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین خبري راخیستل سوی چې د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي طالبان تمل لري چې د رواني جنوري میاشتې تر پای پورې له امریکایي مرکچیانو سره د سولې یوه موافقه ووسي. سهیل شاهین د شنبې په ورځ دا څرګندونې په داسل کې کړي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو استازو تیره پنجشنبه او جمعه په خپلو کې مذاکره وکړي، او سهیل شاهین دا خبرې ګټورې وبللې. د ریلیف ویب په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د امریکایي هیات مشري کوي د روانو مذاکرو په اړه په عامه څرګندونې نه دي کړي. تر دې مخکې رویټرز اژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې ویلي وو طالبان دې ته چمتو دي چې پر کومو موافقه د صلح کېدو په صورت کې به له امریکایي ځواکونو سره لس ورځنۍ اوربند کوي، دغه راز د افغان ځواکونو او چارواکو په وړاندې به تشدد کموي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګېدو لپاره دي د تشدد د کمولو پر ځای طالبان له اوربند سره موافقه وکړي. د هندوستان چاپ بزنس انسایډر خبرونې د نجات نړیوالې کمیټې یا IRC پر کلنی راپور تمرکز کړی چې پکې ویل سوي په روان 2000 میلادي کال کې به شایي لس هیوادونه له لوی بشري بحران سره مخامخ سي. په دغو لسو هیوادونو کې د افغانستان نوم هم راغلی چې د لیکنې په حواله په 2001 میلادي کال کې د امریکا له حملې او په دغه هیواد کې د امریکایي مالیه ورکوونکو د $1 trillion له لګولو سره سره دغه هیواد له سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان شخړه د دې سبب سوي چې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان کډوال سي. دغه هیواد د کمزورو بنسټونو له کبله لا هم د وچکالي، ځګي شوېدنې او نورو آفاتونو له خطر سره مخامخ دی. د بزنس انسایډر ورځپاڼې په لیکنه د نجات نړیوالې کمیټې په کلنی راپور کې د ترورزم او له بشري حقونو د سرغړونو خطرونو ته هم اشاره سوې ده. دغه هندي ورځپاڼې زیاتوي د امریکا متحد ایالاتونه له طالبانو سره د سولې مذاکرې چې په 2019 میلادي کال کې له ځنډ او خنډ سره مخامخ سوي پر مخ بیایي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې بهرنی مسله راخلو. په جرمنی کې د لیبیا د کړکیچ د هواری په هدف سرمشریزه جوړه سوه. په دې سرمشریزه کې د لیبیا د دوو ښکېلو خواوو د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندل سوي ترابلس میشتې حکومت او د خلیفه هفتر د وسلولو ډلې ترمنځ د روانې جګړې او کړکیچ د ختمولو پر لارو چارو بحث وسو. په لیبیا کې د ښکېلو ډلو مشرانو هم په برلین کې په دې سرمشریزه کې برخه درلوده. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د روسیې، ترکیه او فرانسې ولسمشران، د جرمني، ایتالیا او بریتانیا صدر اعظمان، د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ماښام په برلین کې غونډه وکړه او د لیبیا د کړکیچ په حل لارو وغږېدل. د دې غونډې هدف دا و چې بهرني قدرتونه وهڅول شي څو نور په لیبیا کې د جګړې پر ښکېلو خواوو پوځي او مالي مرستې بندې او هلته د روان کورني کړکیچ مخه ونیسي. د لیبیا د وطني وفاق د حکومت صدر اعظم او د جمهوري ریاست د شورا مشر فائز سراج او د لیبیا د ملي اردو په نوم د ملي شړلې مشر خلیفہ بلقاسم حفتر د پاسنۍ سرمشریز د ترپیل مخ کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره جلا جلا ولیدل. دوی د برلین د سرمشریز په پیل کې له نورو مشرانو سره د ګډ عکس لپاره ونه لیدل شول. د لیبیا د وطني وفاق له حکومت چې په ترابلس کې د ملګري ملتونو ملاتړ کوي او په رسمیت پیژني، دغه حکومت د ملاتړ لپاره ترکیه د خپل پوځیانو د ورستولو تر هڅه وخت مخ کې تصویب کړه. اخو د خلیفہ حفتر له ډلې چې مرکز یې په توبروک ښار کې د متحده عرب امارات، مصر او روسیا ملاتړ کوي. د برلین د غونډې اصلي هدف د یوې سیاسي پروسې بیا پیل هم ښودل شوی او دا چې له دې لارې نورو سیمو ته د لیبیایي کډوالو د ورتلو مخه ونیول شي. د دې ناستې پلانونکو هیله ښودلې چې ښکېل لوري په یوه اوربند موافقې ته ورسیږي او په لیبیا کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هوډ وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پرونۍ ناستې په پیل کې وویل چې د نړۍ مشران د یو مهم دلیل لپاره برلین ته راغلي، هغه دا چې په لیبیا کې شته کړکیچ لا سختېدو ته پرې نه ږدي. ترکیه او روسیه چې د لیبیا د ښکېلو خواوو ملاتړ کوي، د ملګرو ملتونو او لویدیزو قدرتونو له انتقاد سره مخ دي چې د موسکو او انخري مالی او پوځي مرستو د لیبیا تاوتریخواله زیات کړه. په پرونی ناسته کې د نظر مخالفتونو ښکاره وو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل نړۍ د فائز سراج پر حکومت د خلیفہ حفتر د بې پروا بریدونو په ځوابولو کې ناکامه پاتې. اردوغان پرون له عمومي غونډې مخکې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم ولیدل. هغه لیدنه چې د پوتین په خبره د لیبیا د کړکیچ د هواري لپاره به رښتینی هڅې وکړي. اخو د جرمني د صدارت ودانۍ مخته د لیبیا د جګړې د دواړو ښکېلو خواوو پلویان ورټول شوي وو او ځینې غوښتنې یې درلودې. د خلیفہ حفتر یو پلوي طاهر رویټرز آژانس ته وویل چې ترکیه دې د لیبیا په چارو کې لاسوهنه بند کړي. موږ په لیبیا کې د ترکیې د مداخلې په خلاف یو. فکر کوم ترکیه او ترکان د میراث یو سوچ پالي. ښاغلی اردوغان فکر کوي چې عثماني امپراتوري به بیا جوړه کړي. دا کار به هیڅکله ونه شي. موږ د ترکانو له لاسه په لیبیا کې ډېرې سختۍ ولیدې. د لیبیا د وطني وفاق د حکومت صدر اعظم فائز سراج د برلین تر ناستې مخکې د خپل سیال خلیفہ حفتر د اجنډا په اړه شک وښود او وی ویل چې د ده په خبره د اوږدې تجربې له مخې مقابل لوری په هر قیمت چې وي واک ته رسېدل غواړي.
بل نړیواله مسله دا ده چې د جاپان صدر اعظم ژمنه کړې چې له متحده ایالاتونو سره به په ګډه د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د خپل هیواد رول پراخ کړي. نور تفصیل له نوریاس نوري.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ژمنه وکړه چې له متحدو ایالاتونو سره د امنیتي تړون په چوکاټ کې به په بهرنۍ فضا او سایبري فضا دواړو کې د خپل هیواد رول ته پراختیا ورکړي. ښاغلی بی دغه څرګندونې پرون یکشنبه د جاپان او متحدو ایالاتونو ترمنځ د هغه تړون د شپېتمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت وینا کې وکړې چې په اساس له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي اتحاد رامنځته شوی دی. دغه تړون د ای بی نیکه نوبوسو کې کشي چې هغه وخت د جاپان صدر اعظم د 1980 کال د جنوري په 19 په واشنگتن کې د امریکا د وخت له ولسمشر ډوایټ آیزنهاور سره لاسلیک کړ. دغه تړون له مخې په لسګونو زر امریکایي پوځیانو او امریکایي جنگي کښتیو ته اجازه ورکړل شو چې په جاپان کې ځای پر ځای شي. متحدو ایالاتونو هم پر ځای دا مسؤلیت اخیستی چې پر جاپان د حملې په صورت کې د دې هیواد ساتنه کوي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د مراسمو ته په پرانیستونکو وینا کې وویل موږ اړیکو ته دومره پراختیا ورکړې چې جاپان او متحده ایالات به یو د بل ساتنه کوي چې په دې توګه مو اتحاد لا پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه وړاندې دا په موږ پورې تړلې چې هغه لا پیاوړی کړو تر څو د بهرنۍ او سایبري فضا دواړو د امنیت او سولې د خوندي کولو لپاره هغه یو اساس وګرځو. جاپان او متحده ایالات د استراتیژیک شراکت شپېتمه کلیزه داسې مهال لمانځي چې واشنگتن پر توکیو فشارونه زیات کړي چې د مالی لګښتونو ډیر بار ته وګي ورکړي او هم د آسیا پاسیفیک په سیمه کې خپل دفاعي رول پراخ کړي تر څو متحده ایالات وکولی شي چې خپل حضور کم کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دوړو هیوادونو ترمنځ د تړون د شپې ته مکلزي په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې د ته په پام سره چې امنیتي فضا تغییر مومي او نوې چیلنجونه مخې ته راځي، دا مهمه ده چې زموږ ترمنځ اتحاد لا پیاوړی او ژور شي. ترامپ زیاته کړه د ډاډه دی چې راتلونکي میاشتې او کلونه به زموږ د ګډ امنیت لپاره د جاپان ونډه زیاته شي او دغه اتحاد به مخ په وړاندې لاړ شي. د جاپان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون چې هغه ته د سړې جګړې د وخت د تړون په سترګه کتل کیږي، د لپاره شوی و چې د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د امریکا پراخ حضور ته زمینه برابره شي تر څو د شوروي د ګواښونو مخه ونیسي. د کله چې شوروي اتحاد له منځه تللی، واشنګټن او توکیو دغه تړون په نوې بڼه تعریف کړی او ویلي دي چې د چین او شمالي کوریا لخوا نوي ګواښونو ته په پام هغه د سیمې د ثبات او سوکالۍ د ساتنې لپاره یو اساس دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په 2015 کال کې د جاپان اساسي قانون